السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې. پرون دا پروګرام په ژوندۍ بڼه خپور شوې. نن تاسو تکرار اوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې د ګډون په موخه تهران ته رسیدلې دي. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال دغه خبر نن چهارشنبه پر خپل ایکس پانا یا په خپل ټوټر خبر کړی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د مراسمو کې ګډون کړی دی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نورو چارواکو د جنازې د دویمې ورځې مراسم په ژوندۍ بڼه د ایران د دولتي تلویزیون خبر شول. په دغو تصویرونو کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني مشر اسماعیل هانیه هم لیدل شوی دی. د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم هم د جنازې مراسمو کې ګډون کړی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ لیکلي چې مراسمو کې مارګ پر اسرائیل او شعارونه هم ورکړل شوی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی نن د تهران په پوهنتون کې د رئیسی او نور ایرانی چارواکو د جنازې لمونځ ورکړ. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپږ نور چارواکي د تیرې یکشنبه په ورځ د هغوی د هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې مړه شول. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د شنبه مارکیټ په نوم ګډ بازار بیرته پرانستل شوی. د تاجکستان په خاوره کې پروت دغه بازار د کورونا او بیا د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ وروسته تړلی پاتې و. فرانس پریس خبری اژانس نن چهارشنبه لیکلي که څه هم پر افغانستان واکمن طالبان د تاجکستان لخوا د ترهګرو په لیست کې شامل دي، خو په خبره یې دغه بازار افغانانو ته فرصت ورکړی چې پر پوله واوړي او له تاجکستان د اړتیا وړ توکي وپیري. دغه بازار د تاجکستان د ګورنو بدخشان سیمې په کلی خومب ښار کې پروت دی چې له مرکز دوشنبه سره شاوخوا شپږ ساعته د موټر د مزله واټن لري. یو افغان شپېته کلن حاجي قاسم اژانس ته ویلي چې دوی د تاجکستان د ګډ بازاره کالي، خواږه، چای او آن ساختماني مواد اخلي. ناروی، ایرلند او اسپانیې په یو تاریخي ګام کې اعلان وکړ چې فلسطین د یو دولت په توګه پیژني. د ناروی صدر اعظم یوناس ګار توري وایي هیواد یې د همدې می میاشتې له 28مې وروسته فلسطین د یو دولت په توګه پیژني. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په وینا نوموړي نن چهارشنبه ویلي له دغه رسمیت پیژندنې پرته په منځني ختیځ کې سوله نشي راتلی. د ایرلند صدر اعظم سیمون هاریس او د اسپانیې صدر اعظم پیترو سانچز هم نن له ناروی سره په همغږۍ ورته اعلان کړی دی. دغه ګام د اسرائیل غوسه پارولې او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس سملاسی له ایرلند او ناروی څخه خپل سفیران ورغوښتي. او د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د یو خبريال په ګډون څلور تنه وژل شوي. د ازادي راډیو مشال څنګه په میرانشاه کې د پولیسو د ماموریت په حواله ویلي چې محلي خبريال کامران داوړ پرون شپه نا وخته خپل کور ته نږدې د وسلوالو په ډزو کې وژل شو. په ورته وخت کې په دریو نورو جلا جلا بریدونو کې د شمالي وزیرستان درې اوسیدونکي وژل شوي. تر اوسه کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. پولیسو دا وژنې هدفي بللي او په وینا یې پلټنې پیل کړې دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
سلامونه ستړي مشي. ځوان فکر پروګرام کې مو زه فرید سیال ستاسي قربانه یم. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختره دولتي اژانس د تیری سور میاشتې په 28مې نیټه د طالبانو حکومت د ویان زبیح الله مجاهد له قوله خبر ورکړی و چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د حکم له مخې د دولت د نونس ادارو له ډلې څخه اتي له یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوې دي. مجاهد زیاته کړې و چې دغه کار د تشکیلاتي پړسوب د لوړو لګښتونو د مخنیوي او د ادارو د ښه مدیریت په موخه ترسره شوی دی. د مجاهد پټکو د تفتیش عالی اداره د معاونیت بوست د احکامو فرمانونو د څارنې او تعقیب له ریاست سره د افغانستان طبي عالي شورا د عمومي ریاست په بست کې د عامي روغتیا وزارت سره د خوړو او درملو ملي اداره د معاونیت په بست کې د عامي روغتیا له وزارت سره د اوسپنې پټلۍ اداره د معاونیت په بست کې د ټولګټو له وزارت سره د تیلو ګازو مرکزي ولایتي ازمایښتونه او تشکیل تشکیلات د ستاندرد او نورم له ملي ادارې څخه د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکاتو له معینیت سره او له دې سربیره یو شمېر نورې ادارې له ځینو وزارتونو سره مدغم کړی وي. د بختر خبري اژانس په خبر کې ویل شوي وو چې د طالبانو مشر د فرمان پر بنسټ د مدغم شوو ادارو کارکوونکي د اړتیا له مخې په هماغو بستونو کې دی وکومارل شي. خدا شي د دې مدغم کېدو وروسته څومره کسان بیدند شول او آیا هغوی ته چې بیرته له دندو لرې شي او بیرته دندو ته غوښتل شوي دي او که نه، او که پر ځای بل څوک ګمارل شوي دي، که پر ځای بل څوک ګمارل شوي دي، دغه کسان چې ګمارل شوي دي څوک دي؟ آیا مسلکي کسان دي او که مسلکي کسان نه دي، هغوی چې اوس بې برخلیک دي آیا بل ځای کې ورته د کار پیدا کېدو تمشته او که نشته، او دوی به وکولی شي چې بل ځای کې کار پیدا کړي که نه؟ لبل پلاوه په هغو ادارو کې چې د ښځو شتون ډېر ضرور دی، او دغه تیرو نږدې دریو کلونو کې ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي دي، د دوی برخلیک به بالاخره څه کیږي؟ او آیا داسې بدیل ښځو پیدا کړی دی چې په کورونو کې کار وکړي او ځان ته د کار زمینه برابره کړي که نه؟ نن په پروګرام کې په همدې مسایلو بحث کوو. مېلمانه هم راسره شته دي. اورېدونکو تاسو هم کولی شئ چې پر فیسبوک راته خپلې تبصرې پرېږدي، او هغوی چې زموږ غږ اوري دوی کولی شي چې دغې ټلیفون شمیرو ته لنډ زنګ ووهي، بېرته به بیا ګور سره په اړیکه کې شو. زه تاسو ته شمېرې تکراروم: 00 224 45 00 024 44 شپږ سوه یو. دا زموږ د سټوډیو شمېرې دي. تاسو کولی شئ چې لنډ زنګ ووهي، بېرته په تمه پاتې شئ. زموږ همکاران به له دې ځایه تاسو ته زنګ ووهي. په خبرونه کې راسره مېلمانه شته دي. په ننګرهار کې د ټولنیزو چارو پخوانی رئیس رحمت الله زیارمل، همدارنګه افغان خبریال تاج ولی غورزنګ، او افغانه مدني فعاله کولالی هوتک. تاسو درې واړه پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. که زیارمل صاحب راسره وي، په پایل کې به زیارمل صاحب ته ورشو. زیارمل صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی پروګرام ته. تاسو خبر یاستئ چې په افغانستان کې د بیکارۍ دغه ستونزه اوسنۍ نه ده، کلونه کېږي چې په افغانستان کې خلک د بیکارۍ نه سر ټکوي، په ځانګړې توګه ځوانان. تاسو په دې برخه کې کار کړی دی، د ادارو مدغم کېدل یا دغه ډول ادارې چې یو بل سره ګډېږي، کارونه یې شریکېږي، ګټه لري که نه؟ کوم کسان چې په دغې مدغم کېدو کې دندې له لاسه ورکوي، تاوان یې ډېر وي؟
ډېره زیاته مننه تاسو او ستاسو ټولو اوریدونکو او د دې بحث ټولو ګډونوالو ته سلامونه او مینه وړاندې کوم. ډېره مننه، ډېره مهمه موضوع ده. لکه څنګه چې تاسو مې یادونه وکړله، په افغانستان کې د بیکارۍ کچا او بیا په ځانګړې توګه د ځوانانو د بیکارۍ کچا له پخوا ډېره ده. په تیر حکومت کې یا د پخواني جمهوریت پر مهال به هم چې د ځوانانو هر چیرې مخ شوې، نو همدا خبره به یې کوله چې دوی بیکار دي، کار نشته، روزګار نشته، او له دې امله د ژوند چارې بدې روانې دي. تاسو په خبر کې وویل په دې وروستیو کې رښتیا هم په افغانستان کې د شپږو خپلواکو ادارو ټول تشکیلات په وزارتونو کې ورګډ شوي چې تاسو یادونه وکړله. کله یوې زاویې نه وګورو، د ځینو اداراتو متغمول په وزارتونو کې دا په خپل ذات کې خوبایان هم لري، او د دې د مدیریت یا د پروپاشای او یا د واحد رهبرۍ د رامنځته کیدلو لامل کیږي، او کیدلی شي چې پخوا کې چارې ګډې وډې وي. او یا زمونږ خپله تجربه په حکومت کې دا و چې ځینې ادارې د دې وي چې باید پخوا مدغم شوي وي، ځکه چې کارونه په خپلواک ډول په سمه توګه مخې ته نه تلل. په بېلګې توګه یې ووایو، هغه د خوړلو او درملو خپلواک اداره وه چې دا د صحت د وزارت مربوط وه، او هغه وخت چې په خپلواک ډول چارې مخې ته وړل کېدلې نو سمې نه وې، او په کار وه چې د صحت وزارت سره مدغم شي. زه په دې کې یو لنډ مثال ورکوم چې ولې علت دا و چې په ولایتونو کې د لابراتوارونو چارې، مسؤلیت، تشکیلات دا ټول د صحت د وزارت مربوط وه. او مهمه دا وه چې دا باید د دوی مربوطي، ځکه دغه څه چې راځي دا باید دوی کنټرول کړي. نو یو ډول تداخل د دواړو ادارو په منځ کې موجود وو، او دې بچارې ګډې وډې کولې. مګر په ټوله کې د دومره ډیرو اداراتو په یو د مدغم کول دا ډیر زیات مشکلات را پیدا کوي، او ښکاره ده چې کله ادارې مدغم کیږي نو په دې کې بستونه اضافه بس کیږي، او دغه بستونه هغه څوک دي چې په دېو کې په لسګونه کاله لاس شل دېرش کاله خلکو کار کړی، او هغوی په یو ناڅاپي توګه بې دندې کېږي. د جمهوریت له سقوط وروسته په اداراتو کې ډیر زیات بیکاری رامنځته شوی و. مثال افغان پاوز په لیکو کې چې زرګونه کسان کار کول او غلمنځ لاړه، یعنی په امنیتي بنسټونو کې، په ځنګړو اداراتو کې، په وزارتونو کې، د ښځو چارو وسو ادارات لمنځ لاړه یا نور، نو دې په خپل ذات کې ډیره بیکاری رامنځته کړل. او هغه خلک چې په اداراتو کې ګمارل کېده تقریبا هغه د یوې ډلې خلک دي او غیر مسلکي کسان هم پکې ډیر زیات دي. دا یو ډیره لویه ستونزه ده. او کوم د افغانستان لنډ تاریخ ته وګورو نو د ډیرو نورو عواملو ترڅنګ هم دا بیکاری خپل د دې لامل کیږي چې ځوانان په ډیر ارزانه ډول، یعنی په ډیر اسانه ډول د نورو خواو نه وګمارل شي او بیا بیرته حکومت ته یو سرخوږی جوړ کړي. زما په نظر باندې که د هغو اداراتو مدغم کول چې هغوی په خپلواک ډول سمه توګه باندې فعالیت نشو کولی او یا ضرورت دې وه چې د زر وزارتونو سره مدغم شي، دا باید په یو دم نه وی، یعنی دا په دوامداره توګه تعقیب شوی وی او دغسې نه وه چې په یو ځل باندې ډېر زیات کسان خپلې دندې له لاسه ورکړي. نو دا به اوس د حکومت دپاره یو سرخوږی او په زمن کې به پر هغو بېکارو شمیر لا ور زیات شي چې له پخوا.
زیارمل صاحب که په دې هم راته وایي څه فکر کوي د دې موضوع لپاره ښه حل لار دا نه و چې د کارکونکو معاش را کم شوی وي د دې په ځای چې ادارې مدغم شي، د ښه حل لار کېدلی شوه؟
که موږ او تاسو وګورو په افغانستان کې د کارمندانو معاشات اوس هم ډېر زیات دي، یعنی یو معلم 2000 معاش لري، یو مامور چې په اداراتو کې کار کوي هغه د 10000 او د 11000 او د 2000 ترمنځ معاش لري. ماشونه خو په خوان درې سانو وړ و ځکه دوی امتیازي ماشه مخستلو او د بس ماشه مخستلو. زه چې څومره معلومات لرم وسم نو لوړ ماشونه رئیسانه او یا د دویم او دریم او د دینه پورته بستونو والا اخلي، د څلورم بس، د پنځم بس، د شپږم بس او یا هغوی چې بس نه لري او د عادي کاریګرو په توګه مقرر شوي دي هغوی ماشونه خو همدغه د 10000 او د 15000 روپیو ترمنځ دي. چې تاسو په افغانستان کې د کارمندانو شکایتونه اوریدلي، د معلمانو احتجاجونه به موریدلي چې هغوی ویل چې په دې باندې زموږ د ژوند لومړنۍ چارې نه ترسره کیږي، او دا رښتیا خبره ده. په خو هم دا مشکل او اوس هم افغانستان کې دا مشکل شته دی. نو د کارمندانو معاشات ټیټ دي او که دا له دې نورم ټیټ شي نو د 8 ساعته په مقابل کې دا د دوی د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي. او په هغه اداراتو کې چې هلته د دریم بس، د څلورم بس، د دویم بس، د اول بس او یا د دې لوړ فوق العاده بستونه چې دي، خو هم دا مشکل اوس هم که د هغوی معاشونه راټیټ شي او دا هم د عوایدو دپاره یا د حکومت د بودیجې دپاره یوه ډېره مهمه خبره ده او کیدلی شي چې په دغو اضافه پیسو باندې په اداراتو کې نور کارمندان چې ورته ضرورت وګمارل شي. زه غواړم یوه یادونه دلته وکړم. پخوا یو ډېر لویه نیوکه چې موجوده وه هغه دا وه چې په افغانستان کې ځینې بستونه یا ځینې ادارې یا ځینې چوکۍ د اشخاصو د خوشحالولو دپاره رامنځته شوي دي. یعنی ځینې اشخاص چې به هغه به د حکومت سره اختلافونه کول یا به په حکومت باندې فشار راغی یا به یو هغلی و د اشخاصو د خوشحالولو لپاره ځینې ځایونه رامنځته شوي وو او د هغې له منځه وړل په کار وو په نورو اداراتو کې باید مدغم شي. مګر د هغو اداراتو چې هغه په بنسټیزه توګه په یو وخت کې ضرور دي او هغه باید فعالیت وکړي او د هغوی د فعالیت په نتیجه کې عامه خدمات رامنځته کیږي، پخوا هم وه، یعنی د جمهوریت نه مخکې هم وه، خو په یو لږ بدل نوم باندې یا لږ په بدل شکل باندې. له یوې مخې د دې له منځه وړل یوازې بیکاري نه رامنځته کوي بلکې خدمات ټاکنې کوي. او په دغه نیمو نیم کله خدماتو کې چې اوس موجود دي که نور خدمات نیمګړي کیږي دا د انسانانو په ژوند کې ډېر لوی مشکلات رامنځته کوي.
مننه کور ودان زیرمل صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. زموږ نور مېلمانه هم موږ سره شته، له افغانستان سره افغان خبریال تاج ولی غورزنګ هم وصل دی. غورزنګ صاحب تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی پروګرام ته. که تاسو راته وایئ تاسو په افغانستان کې هستئ، وضعیت له نږدې څارئ، شاوخوا کې مو څومره کسان په ځانګړې توګه ځوانان بې دندې دي او هره ورځ دندو پسې ګرځي، او د دې تر څنګ کوم ځوانان چې دنده پیدا کوي اوس هم د پخوا په څیر د پیسو او واسطې موضوع مطرح ده د دندې په پیدا کولو کې؟
تاسو ته سلام، تاسو اوریدونکو مېلمنو ته سلامونه. اصلي خبر دا چې په افغانستان کې خو د بیکار پیدا کولو مسله دا کوي، دا اوسنۍ نه ده بلکې دا ډېره پخوانۍ ده او ډېره ژوره او ډېره پیچلې ده، ځکه د افغانستان د کاري ماحول ته هر کال 400,000 نوي کارګر یا هغه کسان چې کار کولی شي یا هغه کسان چې کار غواړي ور اضافه کیږي. ور سره خوا کې د افغانستان دغه دولتي ارګانونه دومره پراخ نه دي چې ډیرو خلکو ته دندې ورکي یا کار ورکي. لکه وړاندې زرمل سره مشوره ورته وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې هم کله ناکله دغه نیوکه کېده چې ځینې ادارې د لپاره رامنځته شوي چې ځینې ځوانان په یو ډول په تمثیلي بڼه بوخت وساتي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم په میلیونونه ځوانان یا تر زرګونه ځوانان چې بدندې وو یا کار نه لاره. په افغانستان کې د بیکاري ماحول یو باچې دا ډېر ځله دولت نه تر بل د موږ د افغانستان د اقتصادي مسله داسې ده چې دومره پراخ نه دی چې هر چا ته کار پکې پیدا شي یا هر څوک کار وکړي. نو خلکو یوازې دولتي ارګان ته سترګې نیولې وي چې هلته کار ورته پیدا شي، هلته کار وکړي. بیا بل خو که د افغانستان دغه دولتي یا خپل د حکومتي ارګان ادارې هم ګوري، دغه پیمانه په دومره لوړه کچه نه دی چې بهر چاته دنده ورکړي. لوی خو که تاسو ګورئ په افغانستان کې په وروستیو څو لسیزو کې پوهنتونونو یا لوړو مؤسسو کې یا توانو کوم انسټیټیوټونو په زرګونه ځوانان لوست کړل، فارغ یې کړل. خو تر شای دغه فکر دی ته لانه و چې مونږ په کومه برخه کې څومره خلکو ته اړتیا لرو او څومره خلکو ته کار ورکولی شو. دا هم د دې څه سبب شول چې په افغانستان کې دغه تل دغه د کار په پیدا کول پر وړاندې هغه د کاري فرصتونو لاسته راوړلو په برخه کې یو لړ ننګونې رامنځته کړي. په افغانستان کې اوس هم که تاسو وګورئ دغه د بیکاري د بېروزګارۍ شمېره ډېره په لوړه کچه دی. تاسو ته ګورئ له افغانستان یو خو دا ده چې سیاسي مسایل راول چې ډېر خلک لاړل هېواد پرېښودو لاړل. تر شا یو بله لویه مسله خپله بېروزګاري هم وه چې که په افغانستان کې پاتې وای یا که په افغانستان کې وو لویه ویره ورسره تل به دا وه چې به یې دنده نه وه یا که به په دنده کې وو د تندې د دندې هغه سیکورټي هغه د امنیت مسله یې نه وه چې خاکنن دنده لري سبا یې به وي او که نه وي. په افغانستان کې دغه د دندې امنیت مسله هم ډېره جدي ده چې دغه یو کار پیدا کوي، دغه اطمینان یا دغه باور نه وي موجود چې دغه دنده به سبا هم لري که سبا به له دې دندې ایسته کېږي. نو زما له نظره په افغانستان کې دغه د دندې یا د بېروزګارۍ مسله چې دی دا ډېره پخوانۍ ده او د دغې ستونزې د هواري لپاره یو سیاسي فکر ته اړتیا ده، ځکه په افغانستان کې بېروزګاري، افغانستان کې د ځوانانو لپاره کار نشتون دا په لویه کچه کې یو سیاسي فکر دی، یو سیاسي ستونزه ده چې ډېر ځله په افغانستان کې افغان وګړي، افغان ځوانان له کلونو راهیسې له لسیزو راهیسې د سیاسي بې ثباتۍ له امله، د سیاسي فکر د نشتون له امله ګالي چې ډېر ځله دغه بېروزګاري او دغه بدندې والی د افغانستان په کورني اقتصاد او دغه راز د افغانستان په خپله په لویه کې په لویه اقتصاد باندې هم
اجازه راکړئ دلته یو بل پوښتنه کوم. تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې سیاسي بدلونونو د کار په بازار تاثیر کړی، دغه تیر 2020 کال کې چې کله سقوط شو ډیرو سره دا فکر و چې کم کسان چې له افغانستان ووتل د دوی ځایان خالی شو او دوی به وکولی شي کار به پکې پیدا کړي. دغه فکر اوس په افغانستان کې کم کسان چې پاتې دي ورته غلط ثابت شوی ده؟
اصلي خبر دغه ده چې په افغانستان کې خو مونږ خبر وکړو دا باید حقیقت ته وي مونږ چې دا څه هم نه و چې جمهوریت په وخت کې چې د ټولو ځوانانو ته کار و یا کاري دندې لرلې، هلته خو داسې و چې یو کاري یو نسل موجود په کار باندې و خو تر شا یو لوی کتار هم ولاړو چې هغه بېروزګار و. خو کله چې هغه کتار چې په کار باندې و یو سیاسي بدلون رامنځته شو، هغه له کار ایسته شو او دغه کتار هم چې ولاړو دا هم ورسره په ویره کې شو، دا هم بېروزګار شو او ډول چیغې پورته شو چې یاره بېروزګاري ډېره ده. په داسې حال کې چې بېروزګاري مالک ما وړاندې ویل لا هم شته او دا بل هم وي، ځکه په دې لا هم هغه سیاسي فکر نشته یا هغه سیاسي فکر، ځکه یو سیاسي ثبات ته اړتیا لري چې هغه لپاره ډېر اوږدمهال کار ته اړتیا لري. بله خبر دغه ده چې تاسو دونه وکړئ چې دغو خلکو ته اوس کاري فرصتونه شته او که نه. یو شی دی په افغانستان کې دغه ځوانانو تر منځ دغه د کار مسله یو لویه مسله دغه چې دغه د معاش مسله، ځکه کار خو خو چې کېږي د معاش لپاره کېږي، د مز لپاره هغه پخپل هغه د کاري تعریف کې چې کوم ټکی کارول کېږي مز به زه وایم، دا کچه ډېر ځله نه وي چې لکه مخکې چې دوی کومه هیله یا توقع لرله، ځکه مخکې به چې په افغانستان کې یو کارګر ته یا یو کارمند ته به چې په کومه کچه معاش ورکول کېده، هغه به له یو غربي هېواد یا لویدیځ هېواد له کارمند یا هلته کارګر سره مقایسه کېده، که هغه په کچه نه ورکول کېده خو هغه په یو ټیټه دومره کچه ورکول کېده چې په افغانستان کې د کار روزګار پرې وچلېږي. اوس په افغانستان کې که یو کارګر اول کار نه پیدا کېږي او که کله بیا کار ورته پیدا کېږي، دی دومره مز نه اخلي چې بېرته دی هغه ژوند پرې وچلوي، ځکه بیا هم دی یو ډېر لوړو ستونزو سره مخ کېږي. خو یو مسله دغه ده چې لکه وړاندې مسئله چې په افغانستان کې دغه کاري دغه د حکومتي ارګانونه دومره په لوړه کچه پراخ نه دي، دومره نه دي چې افغانستان کې هر ځوان که وغواړي په اسانه کې کار وکړي، ځکه په افغانستان کې له سیاسي ارګانونو سره پاک یا دولتي ارګانونو سره ځینې نور هم داسې خصوصي سکتور مسله چې یادونه کېږي یا په نورو یادونه کېږي، هلته هم ډېر کار ته اړتیا ده چې زمونږ ځوانان په کار وګمارل شي، ځکه د افغانستان دولت که ټولو ووایي چې مونږ ځوانانو ته کار ورکوخه داسې د ټولو ځوانانو ته خو کار ورکوي، دومره هغه پیمانه یې دومره نه ده چې یو څوک نه شي کولی چې سمندر په یو کوزه کې ځای کې، ځکه د افغانستان دغه حکومتي یا دولتي ارګانونو ادارې چې دي ډېر ډېرې وړې دي، ځکه هغه پخوانیو حکومتونو نه چې مونږ د 1500 کلونو یادونه وکړو، مونږ سیستمونه راپاتې دي خو چې کله نوي حکومتونه رامنځته کېږي یوازې یو څو ادارې یا یو څو وزارتونه را اضافه کړي، هغه هم په میلیونو ځوانانو ته کاري اشغال نشي ورکولی چې هغوی دوی په کار بوخت کړي، یوازې یو څو کسان وي لسګونو کسان په کې ځای پر ځای شي، بیا یوه لویه ډله په میلیونو ډله ځوانان پاتې شي. نو زما له نظره کله نا کله د خلکو ته د ځوانانو د بیکاري محلونو د رامنځته کولو لپاره په افغانستان کې که څومره هم بحث وشي مونږ بیا هم دا خبره کوو چې دغلته دولتي ارګان یا پیمانه ډېره وړه ده او خلک بېخي ډېر دي.
مننه کور ودان غورځنګ سپ تاسو ته بیرته راګرځم. ګلالۍ هوتک هم راسره ده. ګلالۍ جانې تاسو هم پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلی. که تاسو د ښځو په برخه باندې تمرکز وکړئ او په دې ډله سره خبرې وکړئ چې لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي، په کراره په کراره ښځې په دولتي ادارو کې په غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راوګرځول شوې، اوس بېخي دغه کارونه په ټپه ولاړې، دوی په کورونو ناستې دي. تاسو هلته افغانستان کې ښځې ونی دی په کومو برخو کې اوس ځانونه مصروف کړي دي؟ کنه یوازې په کورونو ناستې دي، څه نه کوي؟
سلامونه نیکی هیلی تاسو ته او د آزادۍ غږ رادیو ټولو قدرمنو اورېدونکو او محترمو مېلمنو ته وړاندې کوم هیله لرم چې یو خدای مقام پیدا کړی اوسي. اوس مهال تاسو ته خو معلومه ده چې د افغان نجونې او ښځې ټول په کورونو ناستې دي او زیاتره یې د خیاطي، ګلدوزي او یا هم فرنو جوړونکو کې مصروفه دي، او بعضې هم ډېر کوچني او ابتدایي تجارتونه یې پیل کړي دي. خو دوی ته باید زمینه پراخه شي چې دوی وکولی شي د امکاناتو ته برابر شي چې دوی وکولی شي چې خپل موخ ته ورسیږي. نو دوی ته خو مشکلات ډېر دي، اقتصادي دخوانه، د کورنۍ دخوانه او ټوله مهمه د جامع دخوانه دي. مننه.
دغه فرصتونه چې تاسو یاد کړل، خیاطي مو یاد کړه، ګلدوزي مو یاد کړه، په دې باندې چې ښځې کوم کارونه کوي یا تاسو کتلې دي، دا په کافي اندازه بیا دوی ته عاید راوړي؟ کولای شي چې ځکه افغانستان کې زیاتره ښځې د کورنیو سرپرستانې دي، دوی کولای شي په کافي اندازه بیا په دې پیسې وګټي؟
په ابتدایي شکل باندې کولای شي، خو نشي کولای چې دوی ټول هغه د روزنیز اړتیا ورته پوره کړي.
مننه ګلالۍ جانې. کورودان تاسو بیرته راګرځم. زیرمل صاحب، که تاسو دره شو په جمهوریت کې او په ټوله کې هغه وخت کې چې په افغانستان کې جګړه وه، دا ویل کېده چې ټول طالب سرتېري 10,000 کسان دي، او کله چې 2020 کال و زیاتره کسانو به دا ویل چې طالبان که راشي واک واخلي خو دوی ټول نظامیان دي، ځکه جنګ کې د جګړې په میدان کې دي، نو دوی به دغه مسلکي ادارو سره کار ونه لري او دا برخې به کوم کسان چې پکې کار کوي دوی ته پاتې شي. خو د طالبانو له راتګ نه ظاهرا داسې ښکاري چې دوی دغه کوم کسان چې مسلکي مو په هغې په ځای باندې خپل پلویان راوسېدي او مقرر کړي دي. دغې نه سربیره ښځې په افغانستان کې په هره برخه کې چې کار کولو په کورونو ناستې دي، یعنی د ښځو ځایم تش شوی دی او زیاتره مسلکي کسان له افغانستانه وتلي دي او په ټوله کې د دوی تعداد هم ډېر نه و، بیا هم ولې د ځوانانو چیغه اسمان ته پورته کېږي چې کار نشته یا کار مسلکي کسانو ته نه ورکول کېږي؟ آیا د طالبانو تعداد دومره ډېر و چې دغه ټول بسونه اوس اشغال کړي؟ علي زیر مال سر
مسلکی کسان دی ګورنه تاسو ته مارګ درځي
یا مهرباني وستان شو
او په مسلکی زینو کې د غیر مسلکی کسانو ګمارنه د دې بحث چې دی یو څه جلا دی او د دې یو لوی مشکل چې رامنځته کیږي هغه دا چې په خدماتو کې نیمګړتیاوي رامنځته کیږي یعنی کوم اشخاص چې په کار کوي هغه نشي کولای چې ولسته سم خدمات وړاندې کړي پاتې شو د چو خبره زما په نظر باندې دا څو عوامل لري مخکې غورځنګ صاحب هم یادونه وکړله یو بحث سیاسي عوامل دي چې کله په یو هیواد کې واکداران د بیکاری د لمنځه وړلو لپاره رښتینی اراده او پلانونه ولري په هغه صورت کې دا مشکل کمیدلی شي دویم لوی بحث چې دی هغه د دولتي سکتور ترڅنګ په خصوصي سکتور کې د دې لپاره د زړه له اخلاص او د پلانونو له مخې کار کوي دي زه غواړم همدلته یو مثال ورکم بیا بلې برخې ته ځم موږ یوازې په ختیځ زون کې یعنی په افغانستان په مشرقي ولایتونو کې یو مثال په کتو ورکوم موږ شاوخوا 4000 د چرګانو فارمونه چې دا د مرغداري صنعت ده تاسو هم خبر درلوده هم دغه څو نه وړاندې د طالبانو نمائنده لاړو په پاکستان کې د یو شرکت سره تړون لاسلیک کړ چې افغانستان ته باید چرګان راوړل شي یا د چرګانو غوښه راوړل شي تاسو ولیدل چې د خصوصي سکتور چغې پورته شولې په دې مرخه کې او هغه ویل چې کچیرته دا کار وشي نو یوازې په ختیځ کې چې دا کوم د چرګانو فارمونه دي دا به سکوت شي پاتې په افغانستان په نورو ولایتونو کې ما په دې باندې په خوا کار کړی وای یوازې کومنګ په 4000 فارمونو کې په هر فارم کې لږ کسان حساب کو دا 4000 کسان کې تاسو وګورئ زمونږ په یوازې یو وړو کې حرکت باندې 4000 انسانان بیکاره کیږي او کومنګ بیا په دې هر فامیل کې 15 نفر حساب کو نو دا لکونو ترسي بحث دلته دا دی چې د خلکو د بوختولو لپاره یا د کار د پیدا کولو لپاره باید د خصوصي سکتور سره د حکومت په پلانیز ډول او په رښتینی ډول فعالیت موجود دریمه برخه چې دا غډی نه زیاته بلم چې مهمه ده هغه په یو هیواد کې پانډولي زتوګه زده کړی دي زبیا ما خوام ویلی زبیا دا خبره کومه چې په زمنګ په وطن کې یو لوی مشکل دا دی چې التا پانډولي زتوګه زده کړی نه دي موجودي په څه معنا منګه په تعلیم تربیه پاکولته کې هر کال د پونتونونو نه بزرګونو کسان فارغ وو منګ ادبیاتو نه کسان فارغ وو منګ د حقوقو نه کسان فارغ وو خو کتا چې و غواړی چې د موټر جوړونې په برخه کې یو مسلکی انجینر پیدا کړي دانشته کتا چې و غواړی چې د ټلیفون جوړونې په برخه کې یو مسلکی انجینر پیدا کړي دانشته او هم دغه چې نورو حرفوي برخو کې یا مسلکی برخو کې کله چې مونږه په خونیزو بنسټونو کې د ځوانانو زده کړو ته پاندولي زتوګه پام وکړو او مونږه اول په ټولنه کې اسسمنت وکړو ضرورت وګورو چې مونږه په کومه برخه کې ضرورت لرو چې باید ځوانان وړاندې کړو ټولنې ته کله چې دوی د مکتب نه فارغېږي پونتون ته راځي او یا نیمل وړو زده کړو ته راځي مونږه چیشته ضرورت لرو په ټولنه کې کوم ډول اشخاص ته ضرورت لرو او دوی مونږ فارغ کو او دوی مونږ ټولنه ته وړاندې کو دوی بیا ټول د دې تمه نه لري چې واځي په همدغه حکومتي بنسټونو کې کار وکړي چې حکومتي بنسټونه د دې ظرفیت نه لري چې دا ټول خلک پکې په کار وګمارل شي د ټول خلکو ته په دفترونو کې کارمندنه نه کیږي نو دا درې عوامل چې دا بیا په خپلو برخو کې جزونه لري او دا هر جز چې په ځنځيري شکل باندې وشلېږي نو بیکاری رامنځته کیږي تاسو ډیر مهم ټکی ته اشاره وکړل په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط نه وروسته په لکونه انسانان او په دې کې ډیر مهم خلک وو مهمه دندې وی مهم کارونه وو دوی وو تل مګر لام چې موجود دي زه غواړم یو ټکی دلته په صغار د یاد کم چې د دغه خلکو وتل یعنی داسې نه و چې دغه نور خلک د دوی په ځای مقرر شوی دي هغه تشړه کا شوی دي نه دوی کې داسې کسان و چې دا افغانستان دا مخه دا واتو د پاره او دا افغانستان د بنسټونو لپاره د ملاد تیر حیثیت درلودل او یعنی دا په خپل ذات کې مهم وو او تاسو کوم دغه موږ سره سنیو تراشو تاسو وګورئ واځي د رسنیو په برخه کې هم دا وس په افغانستان کې په مسلکی توګه خلا موجود ده یعنی څنګه چې په کار د البته ځماني وخت نه ده چې خدای مکالته د څو چې کار کوي به نه پوهیږي مګر په دې برخه کې ډیر پیاوړي خلک وو او البته په دې برخه کې وس خلا موجود ده په خپل ذات کې دوی ته ضرورت وي یعنی زه غواړم دا واځي کوم چې په خپل ذات کې دوی ته ضرورت وو او چې نشته نو دا د یو هیواد لپاره ډېرې بدې پایلې لري، مګر د کارموندنې لپاره د حکومتونو او د عامه خلکو یا د حکومتونو او د ولسونو یا د حکومتونو او د وګړو ترمنځ په ګډې همکارۍ کې چې بیا د دوی دواړو ترمنځ د پول حیثیت چې لري هغه خصوصي سکتور دی. که موږ په دې دریو بانو په پلانیز ډول باندې په مشورو باندې او په مسلکي ډول باندې کار ونکو، یوازې په خبرو باندې او یوازې په وایي بحثونو باندې د کارمندو ستونزه نه حلیږي.
ډېره زیاته مننه کورودان زیرمل صاحب ته ستره ګرځم او سره سره اوریدونکي دي د دوی پښتنې یو که نظرونه لري دا پر واخلو. نو مور ته واخلې لکم زما اړیکه نیولې.
السلام علیکم اجي توخیم د زابل ولایت تشاجو له ولسوالۍ
توخی صاحب ستړی مشه مهرباني که نظر لري که پښتنه.
مننه ستاسو مېلمانه او ټولو اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. نظر خو مې دا د مېلمنو هم انشاءالله ښه نظرونه پر ورکړو، خو رښتیا هم دا انقلابونه څه دي او هر حکومت چې رامنځته شي هغه خپل نفر پر کار اچوي، که تېر حکومت وو که دا نور حکومتونه وو، ټول خلک خپل ملګري راولي په یو داسې ځایو کې قرار ورکوي او ماموریت ورکوي او پر کارو یې ګماري چې هغه د دوی خپل نفر یې. نو طالبانو هم دغسې وکول، خپل نفر یې رښتیا هم راوستلي دي، پر کارو یې مقرر کړي دي. خو البته د تېرې ادارې یا د تېر حکومت خلک هم مورګین وو، دا د تورو تورزو ټول هغه خلک دي که د تذکرو په ځایو کې دي، که په محاکمو کې، په کمپیوټرو کې دي، که په مکتبو او په ټولو ځایو کې دي، هغه خلک هم شته. خو البته لکه کوم چې ډېر خلک بیکاره سوو، دغه چې ډېر خلک پر کار هم ولوېدو، داسې حکومت په لوی خلک وو چې هغه له وامه څخه بازارو ته نه سره تلای، سرابلو هغه حکومت ګرول بندیانولي، اوس هغه ټول ښارو او بازارو ته راغلي دي په خپلو کارو، څوک دوکانونه، څوک تجارتونه، څوک کسبونه کوي. نو دا بیا پر کار شوي دي او داسې خلک چې هغه په تېر حکومت کې کار کاوه ډېر خو ده وتښتېدو، ولاړو وطن یې پرېښووی، دوی باید دلته خدمت کړی وای، پر دوی باندې ډېر مصارف شوي وو د وطن د سرمایې، خو هغه دوی متاسفانه سې وطن پرېښووی. دلته خو مشکلات نشته، ولو که غربي رسنۍ دا تبلیغات کوي وای دلته خلک ګیریږي، وهل کیږي، شکنجه کیږي، دا موږ په حقیقت سره ویلی سې، موږ د دې وطن خلک یې، موږ یې وینو ټول خلک شاده دي.
یعنی ستاسو په سیمه کې کوم کسان چې د تېر حکومت یا هغوی ته هیڅ ستونزه نشته؟ ده
نه، بالکل نشته. حتی د اربکیانو داسې قمندانان وو چې دلته زورونې هم کړې وې، مګر دلته زموږ په وطن کې دي ګرځي، هېڅ چا هېڅوک تر لاس نه ده نیولی، بلکې په ښه سترګو ورته ګوري، خپل کار کوي.
توخی صاحب پوښتنه دې ما ورو مهرباني کې څه پوښتنه لري مېلمنونه؟
مننه محترمو مېلمانه، زخه مې دا پوښتنه ده چې آیا هغه کسان چې له افغانستانه زخه ووتو تللي دي، دوی څنګه کار وکاو؟ آیا ښه کاري وکاو، بد کاري وکاو؟ او تاسو ودې ته په څه نظر ګورئ چې پر دوی باندې ډېر مصارف راسوي او دوی اوس پرېښو ولاړو، دوی باید وطن ته خدمت کړی وای؟ نو تاسو نظر پر ورکړئ.
مننه کور ودان ته حساب ژوندی او صحتمن ستاسو د پوښتنه بل مېلمنو وکړو. بل اوریدونکو امرا سره د نومور ته واخلې لکم زما اړیکه نیولې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم.
مدنه کورودان نوم دې څه ده لکم زه دې اړیکه نیولې.
بیا هم در سره واصل وسامه د هلمند ولایت کې شکی ولسوالۍ څخه.
وسامه که څه پوښتنه لري مهرباني وکړه مېلمنو.
زه به دا درته ووایم چې په افغانستان کې ډېر خلک بیکاره دي، زما په شمول ډېر ځوانان کار نه لري، خو په ولس کې هېڅ زور نشته چې خپل په لاس او خپل ځان ته یو کار پیدا کړي. مقصد دغه ډېرو ګرانو هم خلک ډېر ووز بیا شله روپۍ ځینې وي اوړلي، او ټوله خلک یاریان دي چې یا به خارج ته ځي او دلته یا دغسې ګرځي او یا به دا مراته سره درېږي تب کېږي، دوی بیا د میاشت 6000 و 14000 دنیا افغانۍ ورکوي. نو دا خو هم ګرده خلک نه شي کولی چې خپل کور پرېږدي او د دوی سره ودرېږي، نو خو دوی دغه غواړي چې ټوله ولس موږ تر لاس لاندې. نو داسې نه کوي چې ولس بارا د دوی څه ناراضه او د دوی څه ګیلې وبانې کوي، زه دا د دوی حکومت ماته شو خونه کی د سینه د جزا پر لګیره منګر خداس دوی زسته چې موږ د نه تازه بنو زنه موږ وس کړل دي هغه پر موږ هغه چې مصرف په کړی د غونې روپی نه جوړی درم او سینه درم کړل او هغه کر خراب سور شي نه راته جوړی او تاسو وګورئ چې موږ څونه وبمرانج دي او څونه مصرفونه کوو تو رمبار د غونې په اتل زر کال داري او شل زر کال داري د دوه مصرف چې پوکو بیا غونې نه را جوړی
اسامه و بخه کدارت وای په هلمند کې ځوانان زیاتره په دې اړه باندې خبرې اترې کې په خپل منځونه کې یو فکر کوي چې له افغانستان ووزي یا په دې فکر کوي چې کچا د طالبانو پلوي وکي یا د بلې کومې ډلې پلوي کې چا ډېرې پیسې ورکي په کوم موضوع باندې ډېر ځوانان بحثونه کوي
بس رنیمې دې ځینې په طالبان کې ډېر حد درې ژولې وای دا نه کېږي وای شو وسالت شې نازیم پنشیر ته ول لازمش د زمینداور خلک ډېر دي یعنی تر 15000 نه پر فعالیت په پنشیر کې ستاله شه ډوډۍ واره واخ وي غو شو ورجی بالا خو شو غو شو د راتلې جو شو روپې نو چرای دي نه بالا تکو چې او د څه د څوک چې د دې نه درې چې یا د سیر حکومت یا د سی چې شکل دې ته نه ورته د خنوم پښې ګرځي چې شکل دې ته ورته هغه دري او چې دې په کویر چې دا څنګه د پاره خدمت کې هغه دري نو چې نه دري هغه نو بس مجبور چې اران ته زموږ خلان دا چې په سره د باندې وي او یا نه یا د زموږ سیمې او شاو د دې سمونو دا بیا کچ اکبر و اریا کې یاران تاړول داغه څه بیا وړل او مان ته چیرې وړل سوجي ته وراړول سوجي کې وساجي پنځان دي درې شپږ میاشتې کې پنځان دي
او سما که څه پښتنه لري مې را باندې وکړه لاندو کې راته پښتنه موه
دا مې د نرمانه ته پښتنه ده چې خلاص شو کې چې د غربت سره وځي
ډېره زیاته مننه کور دې ودان ژوندۍ اوسې چې اړیکه دې نیولې وه یو بل اورېدونکی هم ده نو مور ته وخت لیکم زې مړی کې نیولې
سیال صاحب سلام علیکم محترمه
علیکم سلام ستړي مشه فکر کوم چې احمدی صاحب ده بخیر راغلی پروګرام
او مننه او خوشاله روغ اوسې دې البته مننه ته سلامونه وایم پر دې خلکو غره وایي سان کیسه مګو تاسو فکر وکړو کله ما په پیدایښت خیال مثلا تقریبا د څه ته سروېخ کاله شاوخوا چې وګورو نو ټول حکومتونه چې راغلي پر دې خور وګوره چې هغه خپل ځان لپاره دغه خلک استعمال کړي یعنې دوی خپله ګټه ترې اخیستې تقریبا یا به شاته درول یا به تقریبا څه غیر مشروع کارونه پکې کوي افغانستان موږ تاسو نه سوې افغانستان د وخت جغرافیه ده تقریبا خپل ده هر څه لرو موږ تاسو یعنې دا موږ تاسو ماجر شو پاکستان راغله تقریبا اوس کارونه کوي دلته یعنې کار کیږي څو کارو کی خو بدبختي دغه کوي چې موږ باید چې وګدا کې ساتلو تقریبا یو بل ته کارول یو بل ته کارول نو افغانستان جوړل شي فابریکې شرکتونه نو په ټول کې شو ګورو نو دغه چې کوي ګزره دوی کارول شي موږ شاته دي ولاړو یعنی د دې ملت نو شي ملت دولت وایسته په خلار نه روان په دغه لار لار سره تقریبا موږ هغه سمون سم نو نو اوس خوش بختي دغه چې دا سیال خور شو ګره افغانستان کې خو یعنی هغه موږ تاسو مشکلاتونه تاسو به تر پیږي موږ تاسو نه لريوال پر رسمیت نه پیژنې مشکلاتونه زیات دي بیا هم دغه حکومت ډېر انتاب خره کړی دی چې په ګرګې شغه خلکو ته چې هغه خلک شل کله جنگېدل ظلمونه کول مګر هغه وګوره خپل کاروبار کوي تقریبا خپل بچو ته روزي ګټي نو خو به څوک غرض نه لري نو ټول کې چې لکه دا ورور شي ویل کار نشته نو کار خو موږ تاسو لمخ کې دغه حکومتونه شو اس بودیجې هم درلودې نړیوالو برسم کولې نو یو چا پابریکا او شرکت یې وسو جوړ نک نو هغه مېلمه سوي لري چې هغه رسنه پاکلم دی نظر ورکړي نو افغانستان کې هغه به تر تاسو هم پیږي هغه هم پیږي یعنی نړیوالو معیار ته وجوب لري یعنی هغه رقم نه کیږي سیال خورشه تقریبا یو څوک د خپل وطن غیر نامشروع کار کوي هغه رسنوی ته چې واغور کی نو دا معمول د پټول دنیا کې هغه حکومت لا اغلا نیبي تقریبا هغه چې نشریږي سمسور لا نیبي نو دې معنا چې هغه په خطوګه نشر شي نو د شنه کې راشي بل دې ملک شیطانی بل ملک راځي موږ تاسو په اصطلاح دی هغه بل ته وسه
نو دا اوس خبره بنه مننه احمدی صاحب حتمان څو مل مبد خپل خبرې سپینوي تاسو ته وکړي چې د خبرې هدف یې څه و کته لنډه پښتن لري مهرباني وکړي ا په بخښنه سره چې دا غوي اړیکه پرې شوې ده مخکې له دې چې غرزنګ سپتا ورشم دغه پښتنه زیرمل سپتا راځي کیږي له دوی بول د پښتنه وکړو بیا به غرزنګ سپتا ورشم زیرمل سپ زما غوریدون کې پښتنه وکړه هغه کسان چې په افغانستان کې کار کړای وو تعلیمي کړای وو د دوی خبره باندې چې په افغانستان کې په مصرفونه شي وو دوی ول افغانستان پرې خوده ولاړل او په څنګه کې د دوی ټګ افغانستان ته ګټه ورسوله ثواني ورسو کپاتی اوسه ګټه به و اوس چتللی ګټه ایڅه دا ثواني څه ده
ډیر زیاته مننه، دا ډیره زیاته مهمه پوښتنه ده او ځوابول یې مسانه نه دي، ځکه دا یو داسې پوښتنه ده چې ډیرو خلکو ته راجی کیږي او یو کس ته ټولو نمایندګي نشي کولی. خو زه د یوې برخې ته وایم چې بالکل د په دې خلکو باندې د افغانستان ډیره زیاته سرمایه مصرف شوې وه، خو شکر ده چې ژوندي دي او دوی که په بهر کې دي نو اوس هم د خپلو کورنیو دپاره او د خپل وطن دپاره او د خپلو ځانونو دپاره کار کوي او په ژوند باندې لګیا دي. دا یوه ډیره مهمه خبره ده د افغانستان د اقتصاد دپاره چې همدا اوس هم میلیونونه ډالر هر کال یا هر میاشت افغانستان ته د همدې خلکو په لاسونو باندې ځي، یا هغه خلک چې په خارج کې اوسیږي دوی د خپلو کورنیو سره کومکونه کوي او د افغانستان د اقتصاد یوه مهمه برخه یا یو مهم چرخ همدا دی. خو دوی ته په افغانستان کې ضرورت وو او ضرورت دی او خدای دې داسې ورځ راولي چې دغه ټول خلک په یو ټغر باندې د افغانستان لپاره خدمت وکړي. خو دا چې ولی ووتل دې کې بیلابیل دلایل شته، خو زه به دې اوریدونکو ته یا دې دوست یوازې یو مثال ورکم. کله چې جمهوریت سقوط شو سهار و بجې زما په دفتر په چوکۍ باندې یو بل څوک ناست و، دا چې مسلکي دی که غیر مسلکي دی زه په دې باندې بحث نه کوم، منتها یعنی زمونږ په دفتر کې لږ تر لږه زما ډیپلوم او زما د ماستری اسناد دام پاتې ول او ما یې لس ورځې وروسته بیا وکولی شو چې د خپل دفتر نه شخصي سیانه واخلم. دا دفترونه دغسې ډک پاتې شو. زه د دې نه وروسته بیرته لاړم اریانا ته او ما د خبریال په توګه دنده شروع کړه. خو مثال ما په یوه اداره باندې گزارش جوړ کړ، دفتر رانه پوښتنه وکړله چې نن څه لري. ما ورته وویل چې نن ډالرم پلانینګ ادارې سره مې خبرې کړې دي او د هغوی په عوایدو او د هغوی په مسایلو او په مشکلاتو باندې موږ بحث کوو. لاړم د هغې سړي سره مې مرکه وکړه او گزارش مې جوړ شو. نیم ساعت د دې نشر ته پاتې و، هغې هغلی ما ته تلیفون وکړ او ما ته ویل چې دا خبر دې بند کړه او دا زما مرکه ډیلیټ کړه چې دا باید نشر نشي. نو ما ورته ویل چې دا اصول کې نشته دی، دا په هیڅ معیار کې نشته دی او دا خو تاسو پوښتنه، دا خو تاسو پوښتنه وو په دې باندې موږ ټول ورځ کار وکړو نن دا په پلان کې دی دا باید نشر شي. دا دادی دادی یو علم مسلکي دلایل مې ورته ویل او هغه ځواب ما ته دا و چې زه په دې خبرو تاسو سره نه پوهیږم مګر دا باید نشر نشي. نو ګران اوریدونکي اوس ته قضاوت وکړه چې په دغه سی یو حالت کې څنګه کېدلی شي چې کار وشي. او بیا زه خو خو ما خو بیرته کار پیدا کړ، هغه کسان چې په دفترونو نور خلک کېنستل او هغوی په میاشتو میاشتلته په کورونو کې پراته ول، د هغوی نه بچی ډوډۍ غوښتله. یوازې د سر ساتلو مسله نه وه، همدغه اوس هم ډېر ځوانان دي، ډېر خلک دي چې هغوی غواړي په افغانستان کې کار وکړي. کدا د دې تضمین ورکوي چې هلته رښتیا هم د چا ژوند او ازادۍ او د خلکو حقونو ته کوم مشکل نشته، اولته کار وي. بسم الله اکبر، سبب موږ لاړ شو زه مسلکي برخه کې ماستری ما، زه کولای شم په یو پونتون کې استاذي وکم، زه کولای شم په یو ځای کې وظیفه وکم. مهرباني دا د مخکې شي موږ ورسره لاړ شو. خو چې دا وشي په ترتیب زه نه غواړم دی چې لنج کم مونتا وطن دی مشکلات دي او دا مشکلات به په ګډه حلو، هغه بیا هم زموږ وطن دی. مګر زه د یو برخې سره چې د خپل پکې بحث وکړم غواړم یو رڼا ورته واچوم. بحث دا نه دی، مهمه دا نه ده چې ولی طالبانو خپل خلک راوستل په چوکیو باندې وګمارل. دا افغانان دي او دا چې مخکې په حکومت کې نوې په چوکیو کې نو او سراغله په چوکیو کې دی او کار کوي. زه خپل دی افغان په توګه د دې سره کوم مخالفت نه لرم، ځکه هغه افغان دی زما افغانم پریده چې کار وکړي. مونته بس بیا دا دی چې په دې چوکۍ باندې مسلکي سړی کار کوي او که غیر مسلکي سړی کار کوي، بس دا نه دی چې ولی پی هغه کار کوي. هغه افغان دی، هر څوک چې په یو چوکۍ باندې کار کوي، کده افغانستان د هر ګوټ نه راکو شوی، کده آبادی نه دی، کده اوار نه دی او کده خار نه دی، چې په یو ځای کې کار کوي دا د حق دی. لکه څنګه چې ما حق دی، لکه څنګه چې ستا حق دی، لکه څنګه چې بل حق دی، د دې افغانم حق دی چې دا اوس په چوکۍ باندې کار کوي. دا که په هر نوم باندې دی، منتها عدالت بیا دا شی دی چې په کومه چوکۍ چې څوک کار کوي لږ تر لږه د هغې چوکۍ یا د هغې په طرز العمل یا د هغې په اصولو باید پوه وي، ځکه دا هر چوکۍ دا هر موقف دا هر بس د عامه خدماتو د پاره ایجاد شوی دی. او کله چې څوک عامه خدماتو په خپل برخه باندې نه پوهیږي، هغه عامه خدماتو ته کار نشي کولی. یو سړی که ډرایور نه وي او تا هغه موټر ته کینې خو جنګي د چوکیو یا د بستونو یا د اداراتو چلول هم دغسې یو موضوع ده. که ته د سیاتامي ریاست ته داسې یو څوک راولي چې هغه په طب کې تجربه نه لري یا هغه طب نه دی لوستی، تاسې څه فکر کوئ چې هغه به د ډاکترانو سره خبرې څنګه کوي؟ هغه به مسلکي ادارې څنګه مدیریت کوي؟ نو دا یو بحث دی چې دا یوازې زه نه وایم، دا هماغه خلک چې په اداراتو کې ناست دي هغوی هم په دې اعتراف کوي، څوک چې ګوماري هغه هم په دې اعتراف کوي. دا یو عمومي ستونزه ده او دا د مخالفت بحث هم نه دی. کله چې په وطن باندې خپه کیږو، کله چې د خپل وطن د خلکو د ژوند
د خوالی لپاره بحث کوو، کله چې د بقا لپاره بحث کوو باید زړه نه وغږیږو، باید د زړه له تله خبرې وکړو. دا باید سیاسي ملامتیانو لپاره نه وي. زه د یو ژورنالیست په توګه د هیچا سره مخالفت نه لرم. ماته دا مهمه نه ده چې په چوکۍ باندې څوک ناست دی، مګر ماته دا مهمه ده چې ماته زما ولس ته زما بچیو ته او هغه څوک چې په افغانستان کې دي دا ټول د یوې کورنۍ خلک دي، یعنی ټول افغانستان ټول سره ورونه دي، خلکو ته څنګه خدمات وړاندې کوي. که ښه خدمات وړاندې کوي هماغه ښه سړی دی چې د هرې ژبې دی، چې د هر ځای نه راغلی، چې د وطن د هر ګوټ نه په چوکۍ ناست دی، هماغه بهترین سړی.
مننه کور ودان زیرمل صاحب ژوندی اوسئ. غورځنګ صاحب تاسې ته راځم. اوسامه له هلمند نه پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو په افغانستان کې غربت له منځه یوسو. د دې تر څنګ کدام بیا راته ځواب کړي چې په افغانستان کې مخکې یادونه وشوه چې د بازار مطابق ځوانان زده کړې نه دي کړې، یا په ټوله کې په افغانستان کې هغه کوم زده کړې چې کېږي انډول نه دي، څنګه کولای شو حرفوي زده کړو ته د دغه ځوانانو توجه راوړو؟
اصلي خبر خدا ده چې هغه ول پښتنه چې کوم ملګری وکړه په افغانستان کې، فکر کوم
خدا و چې په افغانستان کې غربت څنګه له منځه وړلای شو. که ورسره تاسې دا هم وصل کړئ چې کوم کسان چې د غربت د له منځه وړو په لټه کې دي، د دوی لپاره موږ حرفوي زده کړې څنګه برابرولی شو، د دغه ځوانانو توجه څنګه دې برخې ته راولی شو؟
اصلی خبر خو غربت مسله خو چې دی، دا زبیا مغول خبر کوم چې په افغانستان کې که غربت دی، که په افغانستان کې بیروزګاری دی، که په افغانستان کې نور څومره موږ بدبختیانې ګورو، دا بیا هم بیرته یوه سیاسي مسله دی. ځکه افغانستان کې که غربت دی هم سیاسي دی، که افغانستان کې بیروزګاری دی هم غربت دی، که په افغانستان کې خلک پرېنه تښتي هم سیاسي مسله دی، که په افغانستان کې خلک ضروري هم سیاست دی، که په افغانستان کې څوک خوشحالي هم سیاست مسله دی. دا ټول دی. خبر ده چې په افغانستان کې د غربت د له منځه وړلو لپاره خو اصل لار ده چې څوک کار ولري. ځکه د افغانستان کې که څوک کار لري دا غو د غربت تر منځ هم دومره اندغه یو دنده فاصله ده چې باید دنده سبا له لاسه ورکړي، د سبا بیا غریب دی. خو که څوک دنده لري کار کوي هغه غریب نه دی، ځکه کله چې څوک کار کوي هغه معاش اخلي، مزد اخلي او ژوند یې څه پر روانېږي. یعنی په افغانستان کې د غربت د له منځه وړلو لپاره آسان زمان نظر آسان خبر خو به دغه وي چې یو څوک کار ولري، ځکه که څوک کار ولري هغه بیا غریب نه دی، یا موږ هغه غریب لس نشو ورته کارولی، غربت لس نشو ورسره درلودلی. د دې لپاره حکومتونه دي چې کار کولی شي، ځکه غربت یو فردي شی نه ده چې موږ وایو چې هر سړی کار وکړي نو غربت یا غریبي ورسره ختمه شي. نه، ده حکومتي فکر ته، حکومتي تګلارو ته اړتیا ده چې په هېواد کې غربت څنګه ختم کړي. او غربت په اقتصادي مسایلو کې چې کله یا سیاسي اقتصاد کې چې تعریف ورته کېږي، هغه دغه ده چې کله په یو هېواد کې د تولید برخه ته کار وشي او هغه په طبیعي مسایلو کې هغه تولید باندې کار وشي، یا هغه څه چې بیا سره بیرته هغه نه تولید رامنځته کېږي، دا په دغه کې خلک ښکېل اوسي او بیرته په خلکو په مساوي ډول یا په هغه عدالت ډول یا برابر ډول وویشل شي، غربت ورسره تللی شي. خو اساسي پوښتنه دغه ده چې په افغانستان کې په تېرو څو لسیزو کې که هر حکومت راغلی څومره دغه طبیعي منابع هغه که د افغانستان قانون نه سر لاس راځي، هغه که د افغانستان اوبو نه سر راځي، هغه که د افغانستان له سوداګریزو راکړو ورکړو نه راځي، څومره بیرته د خلکو د غربت د له منځه وړلو لپاره کارول شوي، ځکه دا یو ډېره اساسي پوښتنه ده. بل خبر دغه ده چې تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې دغه د زده کړو کې انډول نه دی ساتل شوی دی. اصلي خبر دغه ده چې افغانستان که موږ بحث پرې کوو، درېیمه نړۍ ده. په درېیمه نړۍ کې معمولا ډېری ځوانان هغه مسلکونه ډېر انتخابوي چې د دوی ژوند ورسره وچلېږي، هغه د ژوند ډوډۍ، هغه د ژوند غربت چې دی، دا ورسره پای ټکی عمومي، هغه مسلکونه ډېر انتخابوي چې د که سبا ترې نه فارغېږي، یوه دنده پکې پیدا کړي، او دغه دنده باید په دې کچې وي چې د دې ژوند هم ورسره بدل شي او دغه شته اقتصادي ستونزې هم سره ورشي. صحیح په نورې نړۍ کې ځینې داسې زده کړې شته که یو سړی هغه نه سبا فارغ شي یا تر نه وشي، هلته هغه کاري ماحول شته وي، کار پکې کولی شي، ځانته یوه بل ډوډۍ هم پکې پیدا کړي. په افغانستان کې ډیر داسې مسایل شته که ته تر نه فارغه هم شي یا که نور هیوادونه هم زده کړې پکې وکړي، دلته د هغه برخې کار نه وي، مثلا داسې فابریکه نه وي چې هلته ورشي هغه فابریکې سره ته کار وکړي او بیا تولید وکړي، ځکه هغه برخې که دی څومره هم زده کړې وکړي، لکه یو چا لامبوز ده خو په افغانستان کې که سمندر نه وي دریاب نه وي نو دی به دا لامبو چېرته وي، ځکه په وړو وړو ویالو کې خو لامبو ته اړتیا کله نه پېښېږي. خبردار ده چې دې لپاره حکومتونه دي چې کار کولی شي، چې ځینو ځایونو کې یا په یو نیم ځای کې داسې لوی ګامونه پورته کړي چې مونږ په افغانستان کې یوازې خلک طب او انجینرۍ پرته په نورو برخو کې هم خلک کار وکړي او چې سبا یوه کله ډوډۍ وګوري، ځکه خلکو چې چېرته ډوډۍ ګوري یوه کله ډوډۍ ګوري هم هغې لپاره هڅه کوي، یا که کسب وي هغه لکه تاسو حرفوي څه کوي دغه نوکره هغه که په نورو مسلکونو کې وي، ځکه زه په ډېرو مسایلو کې ډاډه نشم غږېدلی بهر هر څه مسله شي، خو خبره ده چې په افغانستان کې که هر څوک هم یو مقام نه سي یا یو څوکۍ نه سي، کله ناکله دغه مسلکي بحث یا کله ناکله د وړتیا بحث دا هم ډېر دې لپاره هم له پامه غورځي چې شی وړوکی دی، پیمانه وړه ده او خلک ډېر دي، او دا هغه څه دي چې خلکو پر وړاندې یو لویه ستونزه پیدا کړې ده. نو که زه اولې خبرې سره بېرته د خپل اوله خبره وتړم، د وروستۍ خبره وتړم، دا مطلب مې دا وي چې په افغانستان کې غربت شته او دا غربت ډېر جدي دی، او د دې ستونزې د هواري لپاره اړتیا ده چې خلک کار ولري. خو دا چې خلک څنګه کار ولري دا یوه سیاسي پوښتنه ده چې دې لپاره حکومتونه دې کولی شي کار وکړي، او دغه دومره لوړه کچه کار وکړي چې په افغانستان کې هر ځوان هر هغه څوک چې کاري انرژي لري باید کار ته لاسرسی ولري. نو کار ته لاسرسی چې دی دا که زه په واضح ټکو وایم، دا یوازې په افغانستان کې مثال نه دی، بلکې په سیمه کې هم دغه ستونزه شته، په نړۍ کې هم دا ستونزه شته. د نړۍ لوی لوی هېوادونه دغه د کاري فرصتونه رامنځته کول په برخه کې له ننګونو سره مخ وي، خو بیا د افغانستان غوندې وکړل نه، د افغانستان غوندې یو هېواد چې دلته مسلسل سیاسي بې ثباتي ده، دلته جګړې وي، دغه ستونزې د هواري لپاره زما له نظره یو اوږد فکر ته اړتیا شته، او داسې یو سیاسي فکر ته اړتیا شته چې دغه ستونزه چې دغه پوښتنه وکړي چې په افغانستان کې بېروزګاري څنګه ختمه کړو، په افغانستان کې غربت څنګه ختم کړو، په دې اړه کار وکړي او دې په اړه بحث وکړي، زما له نظره دا به یو اساسي حل لاره وي.
مننه کوم ودانه غورځنګ صاحب. اغلی وختک تاسو ته راشو، دا چې افغان مېرمنې او نجونې اوس په کورونو ناستې دي، ښوونځي ته هم نه ځي، کار هم نشي کولی، یو څه چې دغه د شعر او شاعرۍ یا د هنري اثارو په پنځونو کې ما زیاتره اورېدلی دا دی چې کله چې څوک خفه وي وایي شعر خویلی شي، یا خوشحاله وي شعر خویلی شي. افغان نجونې چې اوس په کورونو ناستې دي، په ځانګړي توګه هغوی چې زده کړې کړي دي او ښځې په کورونو ناستې دي، د خیاطۍ تر څنګ دغې موضوع ته هم پام شوی دی، دوی کتابونه لیکي، لیکنې کوي، شعر وایي، نه وایي، او بل داسې تاسې غونډې جوړوي، ښځینه راټولېږي، دوی دغه ادبي بحثونه کوي، شعر و شاعري کوي که نه؟
ټول ماحول دوی ته دومره کوچنی شوی دی چې دوی دومره فکر نه شي کوی شاعري وکړي یا داسې لویې لیکنې وکړي، خو بعضې وخت داسې د دې خپل فکر بدل لپاره چې خپل فکر بدل کړي، خپل کورنۍ سره یا خپل دوستان سره یا خپل صنفیانو سره یو ځای ته راټول شي، او کوم څوک چې په شاعرۍ کې مهارت لري دوی یو بل سره دا شعرونه او دغه متنونه شریکوي. خو مهمه برخه دا ده چې دوی ته د کار زمینه برابره شي، او دوی د استعدادونه باید نور هم پراخ شي، او دوی نه باید ګټه واخلي د وطن د آبادولو لپاره، د وطن د سمسورتیا لپاره، د وطن دوی ته ډېر اړتیا لري د دوی استعدادونو ته، یعنی ښځې دومره لوی استعدادونه لري چې په هر برخه کې دوی ته چې کار ورکړل شي یا دوی ته کوم دنده ورشي، دوی کولی شي خپل په پوره استعداد باندې هغه ترسره رسی. خو بدبختانه چې اوس مهال دوی باید چې خپل اسناد لري، حتی زما دوستان دي چې مستري اسنادونه لري او دومره مهارت په کمپیوټر بخش لري او نور بخشونه کې لري، خو بیا هم دوی تک نه هڅه کوي نه شي کولی چې خپل دغه استعدادونه ته نقل کړي او خپل د استعداد نه د وطن د آبادولو لپاره یو ورته
او ګنلې ځان تاسو کوم جون چې تاسو سره دی په ځانګړي توګه غوښې همدغه مدني فعالیتونه کوي لیکوالان دي دوی په دې پوهیږي او اتمن بدل دي خبرې وي چې کچېرې دوی خې لیکنی وکړي او کتابونه چاپ شي یا مهم رسنۍ ته ورکړل دي نه ورته د عاید یو منبع جوړېدلې شي اتمن په دې معلومات لري خپل کې به په دې خبرې کړې وي
بالکل خو دوی ته د اقتصادي زمینه ډېره کمرنګ ده ځکه چې هر کورنۍ د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او لیکنه او لیکل چاپ دا خو لوی مصارف غواړي دوی ته که زمینه برابره شي حتمن کولی شي چې دوی د ځان ته کتابونه جوړ کړي او ورځپاڼې سره شریکې کړي او دوی استعدادونو ته راونقل شي
مننه کور ودان ګلالی جانې د خبرونې وخت هم کم دی زیرمل سپتا ستاره زم کتا سره ته وایست تاسو اوس مال په جرمنی کې میشت یاستئ د جرمنی اقتصاد سیستمونه ته په کتو باندې یو د نړۍ له لوی اقتصادونو څخه ده توپیرونه څومره دي دلته په سیستمونو کې یو هغه سیستمونه چې په افغانستان کې په تیر جمهوریت کې وکړ تاسو په کې بدلونونه راغلي دي ایا تاسو چې دا حالت دلته ګوري دا پرمختګ ګوري د دې هیله مندیشته چې ری طالبانو غوړي او څه بدلون ومني یا یو څه تغیرات راوړي مسلکی کسانو ګماري افغانستان یو څه اقتصادي ورسره خشي یا ځوانانو ته دندې پیدا شي
لوی مخې په یو برخه کې نه هیلي نه ده په کار تاسو کوم ټکو ته اشاره وکړل چې چیرته بدلون ومني او یا لکتر لګا د مسلکی کسانو ګمارنې ته پام وشي او یا په ځنو برخو کې تعاملات وشي بالکل افغانستان اوس په یو ډیره ښه څلور لاره کې ولاړ دی افغانستان په ډیرو ښه چانسونو کې دی په لومړي ځل د افغانستان په تیر نیمه لسیزه کې دغسې یو حالت دی چې هلته نه عملا جګړه شته او نه د جګړې لپاره کوم څوک داسې کوم مجاویز لري یا کوم داسې دایا لري چې لږ تر لږه دا چاره پې مخې ته بوځي د خلکو یو والی ته ضرورت دی د هغې پوهنه یا د هغې سرونو نه چې هغوی په مغزو کې یو څه لري د هغوی ته وخت ورکولو ته ضرورت دی د یو بل زغم ته ضرورت دی د یو بل ورغاړي وتلو ته ضرورت دی او په زمن کې افغانستان که موږ د ځمکې په مخ په نړۍ کې په دې باندې اعتراف کوو چې دا یوه جغرافیا ده نو بیا موږ مجبور یو لکه څنګه چې څنګه گاونډي دوه کورونه سره تعامل کوي موږ مجبور یو چې په سیمه کې موږ مجبور یو چې په نړۍ کې تعامل وکړو او د خپل ګټو پرانا کې د خپل هیواد ګټو پرانا کې خلکو نه غوښتنی وکړو او د تعاملاتو لمخې مخې ته نه شو یو بل مهمه ټکی چې زغړم اشاره ورته وکم ګورې د کار بازار ته د بشري قوې وړاندې کول د یوازې په خپل هیواد کې نه دی نو تاسو په سیمه کې یو مثال ورکولای شو هم تاسو وګورئ هم دا اوس په لودیس کې یا په اروپا کې که تاسو ډیرو مهمو شرکتونو ته سر ورکاره کوي یا ډیرو مهمو ادارو ته سر ورکاره کوي نو البته بدای چې په برخه کې تاسو هندي انجنیرانو وګورئ او دا یو مثال دی په نورو ډیرو برخو کې هم نو کچیرتا مخکې ماده باندې بحث وکړي بحث دا نه دی چې کزنی برخو تالته پام وشي او خلک پکې وروزل شي او الته د کارمندنې د کار کولو چانس نوي یا خبر خلته موجود نوي من کولای شو چې خپل بشري قوا نورې لوادونو ته ولېګو په قراردادونو باندې په تړونونو باندې او زمونږ دغه بشري قوا په هغه وادونو کې کارو کې د زمونږ د اقتصاد د پورته کولو لپاره ډیره مهمه خبره ده
پاتشو د دې وادونو مسله سره ځوانانو ته دغه برخه کې ډېرې پوښتنې راپورته کیږي دا هم حتمه نړینه ده چې حکومتونه په دې برخه کې کار وکړي چې ځوان په اواز توګم کولای شي که زده کړی وکړي ځان ورسوي کولای شي د افغانستان بهر ځان ته دنده پیدا کړي
ګورې دې خپل هڅه نه پغیر د خپل هدف نه پغیر د خپل موخې نه پغیر د خپل ځان خورول نه پغیر نوی وازه دا چې حکومتونه نشي کولای مشخصا یو مور پلان نشي کولای چې خپل یو لوري خپل یو زوی هغه منزل ته ورسوي چې دی هغه یو بل سیال په هغه منزل کې ده تر ټولو مهم شی دا دی چې اول به انسانان خپل اهداف لري خپل کوشش بلري خپل موخي بلري خپل ارمانونه بلري او بیا به دغه ارمانونو پرانا کې د امکاناتو نه استفاده کوي او دغه امکانات پر خپل کورنۍ او حکومتونه برابرۍ بشري قوه په ټوله دنیا کې ډیر زیاته مهمه ده تاسو وګورئ په لودیس کې یا کوم په جرمني باندې خبره وکړو تاسو پوهیږئ چې دلته نه قانون شته نه دلته طبي زیر مشته نه دلته کوم بل څه شته بشری قوا دا خلق کار کوي د خلکو د کار نه د خلکو د ورځ مزدورۍ نه ټیکسونه ګرځول کیږي او دا ټیکسونه بیرته په عامه خدماتو باندې لګیږي او دا بیرته فابریکې دي او دا بیرته د حکومت سبسایډیا نه دي چې اشخاصو ته ورکول کیږي یا کورنیو ته انسانانو ته او دا حکومتونه په دې باندې سیستمونه رامنځته کوي او په دې باندې مخې ته ځي. نو موږ خو دغسې یو هیواد یو چې موږ هم بشري قوا لرو، هم طبیعي زیرمې لرو، هم قانون لرو، هم انرژي لرو، هم ډېر ښه فکر لرو. تاسو وګورئ د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې افغانان تللي دي، که پخواني دي که اوسني دي که مخکې دي که په دې سلو کلونو کې دي، افغانانو په خپلو برخو کې ډېر په ډېرو برخو کې ډېرې ښې وړتیاوې څرګندې کړې دي. تاسو وګورئ همدغه تېره میاشت په برتانیا کې زمونږ یو افغان ډاکټر د شاهي دولت
ډېر کم دی چې غورځنګ سپتمبر دوه لنډې